السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست ویم د پروګرام د سر موضوع مولاده چې د افغانستان د بشري حقوقو بلاک کمیسون وایي په تیر یو کال کې په دغه هیواد کې د ملکي تلفاتو کچه 0% لوړ شوې ده. دا خبره د دغه کمیسون مشر سیما سمر نن په یو خبري کانفرنس کې وکړه. د هموري چې د کندهار ولایت د ولسي جرګې ورستۍ پایلې نن اعلان شوې او ایران د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې په اړه چې نور هیوادونه له ایرانه د تیلو تیل نشي پیرلی غبرګون ښودلی. نور مسایل هم لرو. د پروګرام دویمه برخه مو دوه اونیزو خپرونو ته ځانګړې ده، خو تر ارزه مخکې خبرونه له فرشتې جلالزی اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشتوایي په ورستي یو کال کې تر 1000 زیات افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي دي، او د اسلامي دولت په نوم وسلوال جلي په سریلانکا کې د ورستیو بریدونو مسؤلیت واخیست. پوره خبر نو اورید. افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون نن په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. له کندهار یو لستنه ولسی جرګې ته کامیاب شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر ویب پاڼه د لیکل شوو معلوماتو پر اساس سید مقتدا میران، ډاکټر محمود خان نصرت، روح الله خانزاده، حاجی سید احمد خادم، کل احمد کمین، سید احمد سیلاب، خلیل احمد مجاهد، انجینیر محمد عارف نورزی، فریبا احمدی کاکړ، ملالی اساقزی او پروین نامه تر نورو ډیری رای ګټلې دي. د کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت فایل ورستۍ کړې او منتظر دي چې یو شي ټاکنو شکتلو کمیسیون د پات ولایتونو ورستۍ فایل لکه څنګه چې ژمنه کړې وه د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پات ولایتونو ورستۍ فایل مونږ ته راستولې وي. اما تر دغه دمه پورې زه ستاسو سره خبره کوم د پات ولایتونو ورستۍ او نهایي فایل له موږ سره نه دي شریکې شوي.
د پارلماني چارو لپاره د افغانستان د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان نوی شور ملي شورا به د راتلونکي پنجشنبه په ورځ پرانیستل سي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په ورستي وکال کې په افغانستان کې تر 1000 زیات وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي، او دا د تیر کال په پرتله 0% زیاتوالی څرګندوي. د کمیسون مشر سیما سمر نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د ملکي تلفاتو د لوړېدو یو اساسي عامل د وسلوالو طالبانو حملې دي.
در سال 1397
دوای متاسفانه په 1309 هجری لمریز کال کې 1212 تنه وژل شوي او زخمیان شوي دي. له موږ سره د سبسو اسنادو پر اساس 3012 تنه وژل شوي او نور پکې زخمیان دي. دا شمیر 9413 تنه. سیما سمر وویل د دې شمیرې 1% د افغانستان د حکومت او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټر ویدلی سي. په کندوز کې نن په یوه ولسي غونډه کې خلکو غوښتنه وکړه چې حکومت او طالبان دې د روژې د درناوي لپاره وربند وکړي. د افغانستان حکومت څو ورځې مخکې د خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړل او ورپسې وسلوالو طالبانو د الفته عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د کندوز خلکو ویلي دي چې دواړه خواوې باید د روزې په ورځو کې د جګړې لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې خلیزات به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد بیا سیمې ته روان سوی. خلیلزاد به په کابل او په دوحه کې بیا هم د افغانستان پر سوله خبرې کوي. د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونیسف نن د افغانستان له حکومت سره ګډ ورکشاپ پیل کړی چې د کوچنیانو د خوندیتوب او مسؤلیت یوه ستراتیژي جوړه کړي. د یونیسف د ادارې په وینا په دې پروګرام کې به پر داسې لارو خبرې کیږي چې د افغانستان د شرایطو مطابق په بیړنیو حالاتو کې له کوچنیانو سره مرسته وشي. یونیسف وایي په افغانستان کې د هغو وګړو چې مرستې ته اړتیا لري 80% کوچنیان دي. په افغانستان کې کارته د کوچنیانو مجبور کول، جبري ودونه، د کوچنیانو پر کوچنیانو جنسي تشدد او سوء استفاده له څو عمده ستونزو دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په سریلانکا کې د وروستیو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د دې ډلې پر ویب پاڼه اعماق. نن لیکل سوي چې هغه کسان چې په سریلانکا کې د اکشنبه په ورځ ځان وژونکي حمله وکړې، په سریلانکا کې د ائتلافیونو او مسیحیانو ملکیان پکې په نقشه سوي وو، د اسلامي دولت ډلې جنګیالي وو. په سریلانکا کې د یکشنبه په ورځ په خونړیو حملو کې 310 تنه وژل سوي او د پولیسو په وینا 1500 تنه زخمیان دي. د سریلانکا د حکومت ویاند تر دې وړاندې ویلي و چې حمله د افراطي اسلام پالو یوې ډلې چې جماعت توحید الوطني ورته ویل کېږي کړی دي. د یکشنبه په ورځ چې د نړۍ عیسویانو د ایستر مذهبي مراسم ترسره کول، د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې پر کلیساو او څو لوکسو هوټلونو نه چاودنې وشوې. د سریلانکا د ولس یوازې 12% وګړي مسلمانان، مسیحیان او هندوان دي. سریلانکا 22 میلیونه وګړي لري چې اکثر بودایان دي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن وویل چې د کمونیست رژیم مشر کیم جونګ اون به ډېر ژر روسیې ته ولاړ سي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس په وینا، کیم د روسیې د جمهور رئیس په بلنه هغه هیواد ته ځي، خو دقیق وخت یې نه دی څرګند کړی. د کرملن له لوري هم رسمن په دې اړه څه ندي ویل سوي، خو د روسیې یو ورځپاڼې کمرسانت نن وویل چې پوتین او کیم د پنجشنبې په ورځ د روسیې په ولادیوستوک ښار کې خبرې کوي. ورځپاڼې دغه معلومات د دوو سرچینو په حواله چې د دغې کتنې لپاره تیاری نیسي خپاره کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن په 1990 کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره کړل او د 19% مرګ ژوبلې په زیاتېدو یې اندېښنه وښوده.
در سال 1397 11212 نفر از هموطنهای ما متاسفانه یا به شهادت رسیدن یا زخمی شدن.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کندهار ولایت د ولسي جرګې وروستۍ پایلې اعلان کړې، چې ورسره د ولسي جرګې د 12مې تقنیني دورې د کار د پرانیستې په لور یو بل نږدې ګام اخیستل شوی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت پایلې وروستۍ کړې او منتظر دي چې ټاکنو شکستو کمیسیون د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې موږ ته راستولې وي.
نن د اپریل 23 د کتاب نړیواله ورځ ده. په هلمند او کندهار کې خلکو د کتابونو د لوستلو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. په هلمند کې ځوانان وایي
نن کتاب نړیواله ورځ هم دې لپاره مدلته د کتابونو یو نندارتون جوړ کړي تر څو ځوانان له کتابونو سره آشنا شي، آګاه شي، وپوهېږي چې کوم کتابونه نوي راغلي سره کې موږ باید مطالعه وکړو.
د پروګرام په دویمه نیمای کې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډیا چار تفریح خبرونه واوري. بیا هم خراغلی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیر یو کال کې په دغه هیواد کې د ملکي تلفاتو اندازه 19% لوړه شوې ده. د دغه کمیسیون مشر سیما سمار د سېشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې د ملکي تلفاتو ډیری عاملین طالبان دي. له دې سره د جګړې د قربانیانو د عدالت غوښتنې لپاره یو شمېر بنسټونه له ښکېلو لورو د جګړو د ختمولو غوښتنه کوي. نور حال د فیروزي عزیزي په دغه راپور کې اورو چې په کابل کې دغه بنسټ د مسؤلینو په خبرو پیلېږي چې دغه هیواد کې د جګړو د قربانیانو له 2000 زیات خاطرات او عکسونه ساتلي دي.
کابل کې د هغه بنسټ لیدو ته راغلی یم چې په افغانستان کې د کلونو جګړو قربانیانو عکسونه او ځینې نورې خاطرې ساتلي او ورته عدالت غوښتنه کوي. ویدا احمد د افغان ټولنیز بنسټ مشره ده، هغه بنسټ چې د ویدا په خبره د جګړې د قربانیانو لپاره عدالت غوښتنه کوي. ویدا وایي کلونه کېږي افغانان جګړې تیروي او کال بل ته د ملکي تلفاتو کچه لوړېږي.
زیات عکسونه مور راټول کړي. زموږ هدف دا دی چې په یو ډول د جګړې قربانیانو او کورنیو ته یې عدالت غوښتنه وکړو. له بده مرغه په دې څلورو لسیزو کې ګورو چې هره ورځ مو خلک په بېلابېلو پلمو وژل کېږي. لومړی د خلق او پرچم جګړه، بیا په کابل کې جګړې پیل شوې، ورپسې د طالبانو دوره کې د خلکو روزګار لا تیاره شو. په دې وروستیو اتلس کلونو کې بیا هم زموږ خلکو آرامي تجربه
نکړه. اغلی ویدا د جګړې لخکی لغړ غواړي چې په افغانستان کې د لومړی خو جګړه پای ته ورسوي، کنه نو د جګړې اصول او قوانین دې په پام کې وساتي چې ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبل وانه وړي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما ویلي چې په تیر 2013 میلادي کال کې په دغه هیواد کې د روانو جګړو له امله نږدې 4000 کسان وژل شوي او 2000 زیات ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نن سه شنبه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې په دغه هیواد کې د تیر 1399 مریض کال د جګړې له امله د ملکي تلفاتو شمیرې خپرې کړي. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر په افغانستان کې د جګړو له امله د ملکي تلفاتو پر شمیرو اندېښنه وښوده.
در سال 1399
مریض کال کې 1212 تنو ته مرګ ژوبل اوختي چې د تیر کال په پرتله دا شمیرې زیات دي. یعنی په 1399 لمریز کال کې 9413 کسانو ته مرګ ژوبل اوختي وه، چې په 1399 کال کې هغه شمیرې چې له کمیسیون سره ثبت شوي 3022 کسان وژل شوي او 8180 کسان ټپیان شوي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا هم وویل چې د دغو تلفاتو عاملین 35% طالبان، 12.9% افغان او بهرني امنیتي ځواکونه، 12.5% داعش وسلواله ډله او د 22% نور بیا نامعلوم دي. د دغه کمیسیون د موندنو له مخې په لومړي سر کې ډیری ملکي تلفات د افغانستان په لویدیځ، په دوهم قدم کې په ختیځ او په دریم قدم کې په مرکزي زون کې دي. کمیسیون له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بخښنې فرهنګ پای ته ورسوي او د ملکي تلفاتو په اړه د خلکو ته ځواب ورکوونکي ووسی. خو دلته په افغان ټولنیز بنسټ کې تر 8000 پورې د جګړې د قربانیانو خاطرات او عکسونه ساتل د وژل شویو کسانو کیسه نه ختموي، بلکې د افغانستان ګوټ ګوټ او ان لري پرتی سیمې هم د جګړې د تورې دورې شاهدان دي چې ښایي کیسې تر دې ځایه نه وي رسیدلې. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي. تکار اوسېستنه هغه چې تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو ته غواګسته ده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې. دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پنځمې تر ورځې پورې به د 5 نورو ولایتونو وروستۍ پایلې هم اعلان شي چې له دې سره به دغه بهیر پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملړ پر بنسټ له کندهاره 11 کسانو ولسی جرګې ته لار پیدا کړې. تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د کندهار ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې له دې سره د هغو ولایتونو شمیر 28 ته ورسید کوم چې وروستۍ نتایج اعلان شوې دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پنج شنبې تر ورځې پورې به د 5 نورو ولایتونو وروستۍ پایلې هم اعلان شي چې له دې سره به دغه بهیر پای ومومي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کندهار ولایت پایلې وروستۍ څېکړې او منتظر دي چې ټاکنیش کسانو کمیسیون د پات ولایتونو وروستۍ پایلې څنګه چې ژمنه کړې و د خپل ژمنې سره سم باید دوی دغه پات ولایتونو وروستۍ پایلې مونږ ته راستولې وي. اما تر دغه دمه پورې زه تاسو سره خبره کوم د پات ولایتونو وروستۍ او نهایي پایلې مونږ سره نه دي شریکې شوې تر څو چې دوی دغه وروستۍ پایلې مونږ ته روانسته وی ځکه ورسته یو نهایی فیصله د شکایت کمیشن تر سره کوي امو یو تطبیقات تر سره کوي ورسته تطبیقات نه ده فائدہ اعلان
لکه د هر څخه سید مقتدا میران محمود خان نصرت روح الله خان زاده حاجی سید احمد خادم ګل احمد کمین سید احمد تیلاب خلیل احمد مجاهد محمد عارف نورزی فریبا احمدی کاکړ ملالی اسحاق زی او پروین نامه ولسی جرګې ته بریالي شوې دي د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان پاتې وشتمه او نه وشتمه نیټه په دوه دېرش ولایتونو کې خو د کندهار ولایت انتخابات بیا په یوه اونۍ ځنډ ترسره شول ټاکل شوي چې د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات له ولسمشریزو انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات له درغلیو او سرغړونو ډک بلل شوي چې آن له عملی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخواني غړي سرنوالۍ تمریفي او ممنول خروج شوي دي د ولسی جرګې په وروستیو پایلو کې رامنځته شوی ځنډ له ګڼو پښتنو سره مخ شوی کابل کندوز میدان وردګ پکتیا او بغلان هغه ولایتونه دي چې وروستۍ پایلې تر اوسه هم نه دي اعلان شوي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ویلي ښایي د ملي شورا اوولسمه دوره د راتلونکي پنجشنبې تر ورځې پورې پرانیستل شي خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که څه هم د اته ویشتو ولایتونو د پایلو له اعلان سره د مجلس نصاب 50 جمعیه او بشپړوي خو په وینا یې د جرګې غړي نشي کولای شي د جرګې مشر او اداري پلاوی وټاکي خالد سادات په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د کابل ولایت یو تاثیر گذار ولایت دی ولسی دغه تر څو چې د کابل ولایت مکمل نشي د ولسی دغه هیئت اداري انتخابات اگر چې نصاب پوره دی او هغه سلسله پوره دی اما یو تاثیر ولایت دی بل اخر باید مکمل شي تر څو چې کابل ولایت مکمل نشي زه فکر کوم چې د ولسی دغه د هیئت اداري ریاست لپاره او د کمیسیونونو د ریاستونو د انتخاب لپاره هغه نقصه په خپل ځای پاتې کیږي تر څو د ولسی دغه څنګه کول شي خپل مشروعیت
دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون به کله وتوانیږي چې د پاتې 15 ولایتونو وروستۍ پایلې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره شریکې کړي وتوانیږي چې دغه کمیسون نظر واخلو خو ښاغلی سادات ټینګار کوي چې کابل او غزنی یو له مهمو ولایتونو شمیرل کیږي چې د نتایجو له اعلان پرته د ولسی جرګې د کار پیل مشروع او قانوني نه وي
مننه چې ازادي راډیو واوري
نن په کندوز ولایت کې یو ولسی غونډه وشو د دغه ولسی غونډې ګډونوالو د سولې د ټینګښت په هدف شعارونه ورکول او د جګړې لښکېلو خواوې غوښتل چې د روژې په میاشت کې دی په هیواد کې سرتاسري اور بند اعلان کړی او نور دې له جګړې لاس واخلي په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز دغه ریپورت را لېږلی
د کندوز ولسونو علما او مشرانو مدني فعالانو او ځوانانو د یوې غونډې پر مهال هیواد کې روانه جګړه وغندله او د جګړې پر ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په مناسبت دې اوربند وکړي د کندوز یو تن قومي مشر غلام حیدر حیدر په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل
زموږ او ستاسو یو تعداد سیاسیون او یا د هغوی ملاتړي غواړي چې دا د سولې خبرې صبر یا نتیجې ته ونه رسیږي او موږ بیا په یو نوي ناورین کې ورښکېل شو
دوی دغه راز په هیواد کې د سیاسي ډلو مشرانو څخه وغوښتل چې نور د خپلمنځي کړکېچونو څخه لاس واخلي او په پوره یووالي سره د هیواد کې د سرتاسري سولې د تعمین لپاره دې په رښتینې توګه کار وکړي د دې غونډې دوه تنو برخوالو عمر خطاب او خلیل الله په دې اړه وویل
سراسري اوربند چې کله اعلان شوه د کلو اطرافونو بانډونو مشران دنیا علما متنفذین کول شي چې په آزاد زړه باندې راشي او د سولې لپاره په غونډو کې البته برخه واخلي تر څو ښه هدف ته رسیږي که دولت دی که طالبان دی دی اول خپل باید د خپل په میانس کې اوربند وکړي تر څو چې زمينه سولې ته برابر شي او د وینه تویول ودرېږي ورور وژنه ودرېږي
کندزیان د سیاسي ډلو مشرانو ته خبرداري ورکوي چې د موجوده نظام او دغه راز د سولې د خبرو اترو پر وړاندې د خپلو شخصي ګټو په خاطر په بیلابیلو پلمو خنډونه نه جوړوي او کنه د ولسونو له غبرګون سره مخ شي د دې ولایت یو تن مدني فعال زاهد کریمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر کندوزی کور کې یو شهید ورکړی دی. هر کندوزی کور کې له جنگ نه زیانمن شوی کس موجود دی شته دی. نور د جګړې او سلم نه ده پاتې، نور د زیان ځای هم د جګړې نه ده پاتې. نو کندوزیان همدغه یو غوښتنه کوي چې له هر څه نه مخکې اوربند.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې افغانان نور له جګړو څخه سخت په تنګ راغلي دي، ځکه په دې څلور لسیزو ورانوونکو جګړو کې د هیواد هر وګړي ته درانه زیانونه رسیدلي دي، نو ځکه د جګړې پر ښکېلو خوا غږ کوي چې فوري اوربند اعلان کړي تر څو په هیواد کې د سرتاسري سولې ټینګښت لپاره زمینه برابره شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په لوګر کې امنیتي چارواکو پرون 99 کیلوګرامه نشه یي توکي نیولې دي. د لوګر اوسیدونکي د امنیتی چارواکو او ارګانونو له دې اقدام هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې د نشه یي توکو پر وړاندې دې باید نورې جدي هڅې هم وشي. دوی وایي چې د نشه یي توکو کار او استعمال د دې ټولنې راتلونکي ته جدي ګواښ متوجه کړی. نجیب الله الوخیل په دې اړه باندې رپورټ رالېږلی.
د لوګر امنیتی چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د یاد ولایت د خوخی ولسوالۍ اړوند په دوبندي سیمه کې 99 کیلوګرامه نشه یي توکي چې په یو پیکاپ ګاډي کې ځای پر ځای شوي ول د عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. د همدې ورځې ناوخته د لوګر امنیه قوماندان رحم خدا مخلص آزادۍ راډیو ته وویل چې
قاچاقبران مواد مخدر از اور همیشه مواد مخدر
د نشه یي توکو قاچاقبرانو تل له هغې لارې نشه یي توکي لیږدول چې د پولیسو د کمین سره مخامخ شول. د کافردره په سیمه کې یو نیم ساعت جګړې وروسته موږ 99 کیلو نشه یي توکي لاسته راوړل او په دې نښته کې د قاچاق کوونکو یو ورځ پیکاپ ګاډی هم وسوځید. د لوګر د ولایتي شورا غړي او اوسیدونکي هم وایي چې د مخدره توکو قاچاقبران د لوګر له لارې نورو ولایتونو ته مخدره توکي لیږدوي. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سعادت وایي
لوګر ولایت یو چارا غوندې دی چې د ننګرهار نه د پاکستان مرز نه احتمالا د دې لارې نه قاچاق کیږي او د غزنی سره یا د غزنی نه مسجد زابل لار سره لار لري او دغه لار نه استفاده کوي. اما د مونږ پولیس الحمدلله خلاص راوړنه هم مخکې درلوده هم اوس لري چې دغه مخنیوي کړی دی.
د ورجان محزون په نوم د لوګر یو اوسیدونکی وایي چې په یاد ورایت کې د نشه یي توکو د قاچاق د ستونزې ترڅنګ په ځینو سیمو کې عمله نشه یي توکي کرل کیږي. دای وای له جنگ او سړی تختونو وروسته په هیواد او یاد سیمه کې تر ټولو ستر ستونزه د نشه یي توکو کار او استعمال دی.
له جنگ وروسته تختونو وروسته مخدره توکي او دیغو کاروبار او په باندې روغ دي خلک ټولنې ته ډیر ځان اړولې ده. ځوانان په نشو باندې اخته دي، نشي کوي خلک شته چې مفتي ورته وړي په توزیع کیږي او خلکو ته رسیږي. یعنی ډیر توان نه خلکو ته رسولې، خلک له ژوند ژوندګي نه استلې دي، دغه ژوندګي تباه کړې ده.
په افغانستان کې سرویخ کلنه اوږده جګړه، بیوزلی، بیکاری، نالوستوب او بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو تګ را تګ په دې هیواد کې د نشه یي توکو د کاروبار کار او استعمال د ډیرښت له مهمو لاملونو څخه ګڼل کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د ایران حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د هغې پریکړې په اړه چې د دې هیواد پر تیلو نور بندیزونه لګوي غبرګون ښودلی دی. ایران دغه پریکړه غیر قانوني بللې او ویلي دي چې د واشنګټن د وروستۍ پریکړې په وړاندې به د دغه هیواد سیاسي مشرتابه له غور وروسته پریکړه وکړي. د چین هیواد هم په دې پریکړې انتقاد کړی دی. د دغه وزارت د ویاند کینګ شوانګ پر هغو هیوادو ایران ختیل پیری په یو اړخیز ډول د امریکا د بندیزونو لګول پریکړه غیر قانوني بللې ده. ترکیه هم په ایران باندې د امریکا د دغه پریکړې لګول او د دغه بندیزونو لګول رد کړی دي. سپینې ماڼۍ ویلي لراتلونکي میاشتې به هغه پریکړه بیا تمدید نه کړي چې 15 هیوادو ته اجازه ورکوي چې له ایران څخه پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شي تیل وپیري. په دې اړه نوریاس نوري د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د تیلو پر سکتور د امریکا بندیزونه غیر قانوني بلللی دي. د دې وزارت یو ویان عباس موسوی پرون په تهران کې خبر اعلان ته وویل چې تهران د امریکا پر وروستۍ پریکړې چې پنځو هیوادونو ته نور د ایران د تیلو د پیرلو په برخه کې له بندیزونو معافیت نه تمدیدوي غور کوي او نتیجه به د دې هیواد مشرتابه ته وړاندې کړي چې د هغې په رڼا کې به خپله پریکړه ډېر ژر اعلان کړي. ایران له دې مخکې هم په کراتو ګواښ کړی چې که د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا بندیزونه سخت شي د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال له اټومي تړونه به ووزي. واشنګټن د تیر کال په مۍ میاشت کې له دغه تړونه وتلی او پر ایران یې د دې هیواد د اټومي پروګرام په تړاو ځنډول شوي بندیزونه بیرته جاري کړي دي. سپینې مڼې ویلي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم شي او د ایران رژیم د عوایدو له دې اساسي سرچینې بې برخې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل واشنګټن د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ګډون د تیلو له سترو تولیدونکو هیوادونو سره هر اړخیزې او ګټورې خبرې کړي تر څو په بازار کې د تیلو د کمیدو مخنیوی یقیني کړي. پومپیو پرون په واشنگتن کې خبر اعلان ته پر ایران د بندیزونو د سختولو په اړه وویل نن په دغه اعلان سره موږ دا واضح کړه چې خپل هدف کې جدي یو. موږ به صفر ته ورسوو. دا چې څومره وخت به په دې کچه کې پاتې کیږو دا کاملا د ایران د اسلامي جمهوریت پر جګپوړو مشرانو پورې تړلې. موږ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای او د هغه همکارانو ته خپلې غوښتنې ډېرې واضح کړي چې د خپلو اټومي وسلو له تعقیبه لاس واخلئ، د بلاستیک توغندیو پراختیا او ازموینه دروی او د امریکایي اتباعو غیر قانوني نیونه بند کړی. واشنگتن د دغه پریکړې له مخې د مې له دوهمې نیټې وروسته به 15 هیوادونه چین، هند، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه له ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د امریکا له بندیزونو معاف نه وي. د ولسمشر ټرمپ ادارې تر دې مخکې دا 15 هیوادونه د ایران څخه د تیلو د اخیستو په صورت کې د مې تر دوهمې نیټې له بندیزونو استثنا کړی وو. واشنگتن د دغه پریکړې په وړاندې تر اوسه یوازې ترکیه عکس العمل ښودلی دی. انقره پر دغه پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه د سیمې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته نه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په یوه ټویټ کې وویل ترکیه یو اړخیز بندیزونه او له ګاونډیانو سره د اړیکو په برخه کې په دې ډول د نفوس تحمیلول غندي. اسرائیل چې د ایران پر رژیم د امریکا د هر ډول فشارونو هرکلی کوي هم د واشنگتن دغه وروستۍ پریکړه ستایلې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه اقدام د ده په وینا د ایران پر تروریستي رژیم د فشارونو د زیاتولو لپاره ډېر مهم دی.
نن د اپریل درويشتمه د کتاب نړیواله ورځ ده. په کندهار ولایت کې د کتاب نړیوالې ورځې په مناسبت خلکو د نورو کلونو خلاف د کندهار په یو واټ باندې دغه ورځ لمانځله. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د کتاب لوستنې سره په دې ولایت کې د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د اپریل د میاشتې درويشتمه د کتاب نړیواله ورځ ده. دغه ورځ کندهاري ځوانانو د دوشنبه په ورځ کتاب لوستل او مطالعه کول د روشان راتلونکي زیر ورکوي. تر عنوان لاندې د کندهار پر علامه حبیبي واټ ولمانځله. د ژوند په نوم د ادبي ټولنې مشر هغه ولي همت ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانانو منځ کې د مطالعې فرهنګ د ودې په موخه په ټولنه کې یو شمیر نور فعالیتونه هم په پام کې لري.
موږ د کتاب دود عام کړو او د کتاب فرهنګ د کتاب لوست په هر ځای کې کړو او ځوانانو ته ټولنې ته د کتاب پیژندنه ور وکړو چې کتاب څه ارزښت لري. یعنی په اوسني عصر کې که څه موږ پرمختګ ډېر کړی دی خو یوه ستونزه چې خنډ ګرځېدلې ده هغه د کتاب نه لوستل. زموږ ځوانان که څه هم پرمختګونه لري خو د کتاب په لوستنه کې ډېر پاتې راغلي دي. موږ غواړو چې د کتاب لوستنه ډېره شي او د کتاب لوست په کورونو کې، په موټرونو کې، په اصطلاح سلمانیو کې، په لابلای چې دایلي کې چلته خلک انتظار باسي، خلک کتاب ورلوستل سي او همدارنګه د کتاب دود عام سي.
په اني وخت کې د کندهار د مدني بنسټونو مسولین او غړي دا ډول فعالیتونه د نوي نسل د سالم بوختیا په برخه کې ګټور یادوي او وايي چې په دې سره به ځوانان وکولای شي چې د کتاب لوستنې راټولونی او ویشنې دود عام کړي.
دغه سیارکتون ته ډیر ضرورت ده ځکه چې په شهر کې هم خلک د مطالعې سره آشنایي نه لري او ځینې په مکاتبو کې کچېرې موږ وګورو زموږ د مکتب شاګردان د مطالعې سره هېڅ روابط نه لري. نو مهمه دغه ده چې د دې د تشویق په موخه، د دې د هڅونې په موخه دغه سیارکتونه شروع شي ترڅو خلک د کتاب په ارزښت پوه شي، د کتاب په ترویجولو کې د خلکو سره کومک وکړي.
موږ وایو چې سل ملګرو څخه یو کتاب احتار دی زموږ لپاره،
دا پروګرامونه کولای شي د خلکو پر اذهان هم لوی تاثیر وکړي او زموږ تاسو خلکو افکار هم راپورته کړي او په دې سره به خلک وکولای شي چې مطالعې ته نور زړه ښه کړي.
کندهار کې دا مهال یو سل څلور څلوېښت کتابتونونه فعال دي چې یوې د میرمنو لپاره ځانګړي دي.
ستاسو له پیغامونو نه
سمیول حق ماموزه منوند کتابونه هر وخت مطالعه کوم کله باز نیم ټایم د ادبی کتابونه وسی دی یا حقوقی کتابونه وسی دی دا هیڅ کله داسې دلیل نشي وسیدل چې وسړی وي چې ځکار لرم یا دند یا وظیفه لرم او زنه شم کوم مطالعه وکم په دند یا په وظیفه کې هم د مطالعه لپاره وخت ورکول کیږي د تعلیم لپاره وخت ورکول کیږي دا څه ټایم راځي چې په وظیفه کې 2 ساعته مطالعه کوم 3 ساعته م مطالعه کړي دا څه ټایم راځي چې 1 ساعت مطالعه کوم بیا یو ګنټه ملګرو سره کینو نظر په خپل د سړی شوق علاقه پورې چې څومره ذهنیت د کولې شي
زه ولا سلطنتي تخلص او ساتنه خنوش ته ویلې او مزپلرو وظیفینه بعد به لګ لګ سټډی کوم تقریبا نیم ساعت یو ساعت دی پاره به د شپې خوانه به زیات کوم.
تمام زه خان کور مې پکتیکا کې ده کور کې وضعیت خراب ده پیسې نه لرو چې ماشومان واړه دي پلار مې نشته ده کور کې مشکلات ډیر دي نش کوای چې سبق وای او یو لکه ورور مې دغه د کور کې سبق وای مکتب ته ځي او زه ماشه ورور یم او چا څالو لنه خوند مې دي هم درس وای او خپل په یم چې سبق مې وای له خو زیات ډیر خراب ده چې موږ هغه وکړو درس وای.
د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د ځینو افغانانو لنډ غږونه واوریدل. په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. په افغانستان کې څلور نیمې بجې دي. د مازدیګر فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون له مسؤلینو سره وکتل او وی ویل چې په دغه جرګه کې به په هیڅ وجه د ښځو ګډون تر 10% نه کمیږي. جمهور رئیس ویل چې په جرګه کې د ګډون لپاره د اروزګان استازي ورغلي دي او د نورو ولایتونو هم څوکه څوکه ور روان دي. ټاکل شوی چې د سولې مشورتي لوی جرګه د ثور په نهمه جوړ شي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په یو کال کې په دې هیواد کې 1212 تنه وژل شوي او زخمیان شوي دي. د کمیسیون مشر سیما سمر نن وویل چې د ملکي تلفاتو د لوړېدو یو عمده عامل د وسلوالو طالبانو حملې دي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن وویل چې د کمونیست رژیم مشر کیم جونګ اون به ډېر ژر روسیې ته ولاړ سي. د شمالي کوریا دولتي اژانس په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې کیم د روسیې د جمهور رئیس په رسمي بلنه هغه هیواد ته ځي. د اسلامي دولت په نوم مستوالي ډلې د سریلانکا د وروستیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. د عمق په نوم یو ویبسایټ چې تل د داعش خبرونه خپروي نن ویلي دي چې دا حمله د داعش جنګیالو کړې ده. په سریلانکا کې د یک شنبې په ورځ 9 چاودنې وشوې چې د مړو شمېر په کې 310 ته لوړ شوی دی او د پولیسو په وینا 500 تنه زخمیان دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک پاڼو باندې لوستلی شئ. اوس هم ناجیه صاحب یو د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
روزګان کې د کرکټ یو میاشتنی سیالۍ د اتفاق لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د دغه ولایت د کرکټ بورډ مسؤل جمال الدین میلاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنت کې 13 لوبډلو برخه اخیستې وه چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی او کرکټ لوبو ته وده ورکول ښودل شوې. په ورته وخت کې یو شمېر لوبغاړي بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې د لوبو کولو لپاره دې ورته معیاري لوبغالي جوړ شي. د کرکټ د نجونو د فوټسال لیگ د سیالیو په لړ کې پرون هم درې لوبډلې له یو بل سره مخامخ شوې.